سلام د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه مرکه خبريږي. خو لومړی خبرونه، د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی دی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحه کې را روانه غونډه او نور مسایل شامل و. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه او په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15مه ناسته د مې له 14مې تر 19مې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې ښاغلی عزیزی د تاتارستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. د جو بایدن ادارې د کانګرس مخکښو غړو ته ویلي دي چې غواړي اسرائیلو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې پرون دا خبر ورکړ، خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې وه چې د هر یوه بم وزن یې له 900 کیلوګرامو زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې، له دې مخکې ویلي وو چې اسرائیلو ته یې د بمونو د استولو بهیر درولی دی. او زرګونه کسانو چې ډیری ځوانانو پرون د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د پارلمان لخوا د رایو په اکثریت د بهرنیو عواملو په نوم د لانجمنې لایحې د تصویب پر ضد مظاهره وکړه. په روسیه کې هم د تورته قانون د تطبیق له کبله له بهره تمویلیدونکو ګڼو رسنیو او نادولتي ټولنو خپل فعالیتونه درولی دي، او په ځینو مواردو کې یو شمیر کسان د دې قانون د نه مراعاتولو په تور زندانی شوي دي. خو په ګرجستان کې د دې قانون تصویب پراخ ملي او نړیوال غبرګونونه وپارول. متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو څارونکو ډلو د لایحه غندلې، ځکه د دوی په وینا په روسیه کې د ورته قانون په اساس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل مخالفان او خپلواک بنسټونه ځپي او اواز یې غلی کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا د په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، او ورپسې به د ازادۍ میلمه مرکه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه می ومنئ.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خپرونې په پیل کې خپریږي.
ځاځي صاحب په پیل کې غواړم له تاسو سره لږ زیات آشنا شو. درته وایي چې ښوونځی مو چیرته ویلی، زده کړې مو تر کومه ځایه پورې کړي؟
خامخا لومړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي، کله چې پاکستان کې په کورمه کې هلته د خلیل صاحب په نوم ولې سوا چې هغه جوړه شوه، نو تر دولسم پورې مو هلته زده کړې وکړې. او بیا مهاجر شو، انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کولو باندې بوخت شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړې زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه. راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې، چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې. خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه یاد کړل. د خپل کارو کې دا کوم اجتماعي کارونه کوم، دا ماته په ډېر په درد وخوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر وخت یو نوی شی زما مخ کېږي، هغه تجربه کوي، نو یو شی درته زده کېږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه، ځکه اجتماع مطلب داره چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي، مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. د خلکو نو هغې ته غواړي چې د حل لاره پیدا کړي، اول خپله پوهېږي، خو مرسته ورسره کوي، که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د یاشي په اړه معلومات راواخلي، ځان پوه کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي. نو دا هر ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په اړه تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوي، له چا سره کار کوي او څومره وخت کېږي؟
کار خو چې اول راغلم، اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی، یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه، هغوی سره کار کولو. او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو، په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم MBE ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته، پلټنو نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چې همدا جایزه ورکړل شوې تیر کال جون په میاشت کې، هغوی اعلان وکړو چې بیا تو زلو زن نه وروسته چې پاچا مریض وو، نو تیره هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته وایي دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو معنوي ډېر زیات دی، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هېواد په سطحه یو د غټو جایزو نه دی، نو یو داره چې هم خو یو د قدر زیاتېږي په جامعې کې، پېژندل کېږي، یو مسؤلیت دی، او بلدار یو غټ اعتبار دی چې تا باندې کېږي د جامع کې کار کوي، نو مسولیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د MBE جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای دی، مونږ نه یوازې مال لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموما کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس درته اجازه استه بل دې وروسته به تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړئ ډېر بخښي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدا رقم تمام زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ما ته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ما ته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ما ته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتئ چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال راشي، یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه د کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نور سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ورسره شریکوله چې ګوره داس می وکړه او تم داسې وکړه. بیا نو وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم یم، وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم. یم چې سم خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو پر تک سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حده ورسېده چې مونږ د تیزی پچا ته ورسولو.
بله، همدام د الیزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅې تاسو نن دې ځای ته ورسېدلې. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډېر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړئ او نن ثمر وینئ؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که ووایم هر کاره نه شي کېدی. په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې چې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دي، خاصتاً هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړي دي، تقویه کړي دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتاً زما فامیل چې ده، که چېرې زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځینې وخت پون کوي، ځینې وخت ناوخته راځم، ځینې وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نه شم کوی. که چېرې ما مېرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړي، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه هر وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسېږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي. نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه ما هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چې هر وخت مې غږ پې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایي چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدارې چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتاً په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی. همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلي یو چې د اتفاق د وجې نه زموږ اکثر کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وئ نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوئ، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي چې تاسې ډېر زیات ځورولي وئ؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ مستونزې زو چر عالم سید چې راور رسیدم یو دسه ملته چې هغه پرمختله خوندی خوبوم، خو ما یې سم نه لرل، هیڅ لرل مطلب مې دا پامل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل او دسه څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وخی، نو دا به زه ډېر زورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته ښودلې ده، زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدا رقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې، نو مجبوره وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، هغه کوم ما ته چې ضرورت و هغه وپوښتمه. نو دا هر څه حل ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپله کمزوري په قوت بدله کړه، ومې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپله تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوي ما خپله تجربه نور سره شریک کړې. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي وطنوال، یو بل اړکس یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې کومو ځوانانو ته یو پیغام لرئ چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې اروپا امریکا ته چې ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته، باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه ده چې موږ د ملک کې اوسېږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته، په هر ځای کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغو سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شو، ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول بعد هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم بعد ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو تر څو موږ یوازېتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبته نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوره.
درنو دوستانو، اومو وختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور هغو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي څمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دام غړی په خپل پخو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرښتیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبه نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهم ځازي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم چنان اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش هغه کوي، مشکلات یې ورته حلې. اول تر د هم کړي دا زه یو کې ته راغلم نو ډېر د فشار لاندې وم، ډېر مشکلاتو سره مخ وم چې فهم ځازي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع. او نه تنها ما سره، ټول افغانانو سره فهم ځازي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډېره مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده. نو د فهم ځازي نه موږ ډېر منندوی یاستو.
عمران قاضي زاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختی بینی، ستونزی گالی، خو که چیرې یو زرسوان ده لارخون که ولری ده هر ستونزی پایله بریاوی. اگه هم ده فهم ځازي مرسته چه پراته لکم مزد سخه او سره کری ستایی.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنم. موږ د ځازي صاحب غوندې یو کس ډېره زیاته اړتیا لرو په هغه وخت کې چې موږ ته راهنمایي وکړي د کار. موږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنې موږ دې وطن کې نه وو، موږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي. موږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونکړو، چا سره باید وګورو. نو خدای سره ځازي صاحب په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزه کې. بیا برمنګهم ته چې زه پوه شلم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی، بیا په وارسال کې د ځازي صاحب زما د ځازي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخه ما د دې سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای سره زما کور نه و، نو ځازي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړه، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ. او زما د کور ګارنټور هم په خپله باندې ځازي صاحب د مېرمنه شوله، ځکه دلته خو تاته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري، تاته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګارنټور شو په هغه وخت کې. او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه، تاسو ته معلومات کېږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي. نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې، یعنی دغه ډېره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځازي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د ځازي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه چې ځازي صاحب موږ سره کړی وو، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره، نورو افغانانو سره اوس موږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمان د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل هر څه کوئ؟
په خپل خوخه، په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله دی د انګلستان یو څوک نوی راشي، ګمان وکړم که زما په خاطر ځازي صاحب زما په خاطر چانه پیسې اخیستې وي، نو څنګه ځازي صاحب ما سره وکړه، همدغه چې موږ نور افغانان سره کوو. او درګر د نور افغانان هم را روان دي، راځي. یعنی که وایم چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فامیلی راغله، په سلهاو افغانان همدغه ډېر وړوکی ښار دی، زموږ والسال نومېږي، دلته ډېر زیات راغله، ځکه چې زموږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلنډ کې ډېر غټ نوم ایستلی دی، ځای مو وړوکی دی خو ماشاءالله نوم ډېر پراخه دی، نوم ډېر غټ ده.
په آخر کې که دا راته وایه چې تاسو خپل مصارف څرقه پوره کوئ، د کور کرا باید ورکوئ، کورنۍ ته ورسیږئ، دلته مرکز لرئ، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوئ، پیسې له کومه کوئ؟
زه خپل وړوکی کاروبار لرم. زه چې کله اول دلته راغلم، مال سال تلا زما هغې وخت کار نه درلود، ما سره څه کومک دولت کوه په هغه وخت. ما تقریبا 15-16 میاشتې بعد ما خپل ځان ته یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپلو پښو باندې ولاړ یم. زه شخصا زه خپله خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما به دی کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک داس چې دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم. نو هغه کم ویک داس چې دی، هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم او والنتیر دی، زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر څه کومه کې سمو شي دی وسیږي، هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
غواړم
د دې تاسو وړیا مرستې له افغانانو سره د دې لامل سوي چې زازای صاحب جایزه هم واخلي کنه
زمونږ دغه وړاګون دې مرسته کېده شي څو کومکې کړې ورسره خو دې نه مخکې زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو زما غوندې عبد نور افغانان هم دسې زما نه مخکې هم دلته مرستې کړې دي هم کومکونه کړې دي
درمنه دوستانو په دې حالت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
شونځي کې دا اول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي دي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د ازادي ملمه
بنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیر کړې ده له شاغلې وزین څخه مې وپوښتل چې لخپل زیشن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي پلیس محمد الله محمد عمر ممتاز می ده اقای د افغانستان دی مشهور قضات نیا و بعد اقای وظیفه قندوز کی و قندوز مرکز که محکمه که از من لار قندوز ده تقریبا سلور کال از قندوز کی و عمال تا می قرآن کریم مسجد که قرآن کریم عالتا ویلی
بودیم که تا سوکلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېده چې سلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه ځنه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپله کور کې هغه د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نومیده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه تبند هغه ما ته ډیر خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندي ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډیر هغه وخت کې خدای بخي الته استوینز شرکت فعال و خدای بخي ناشد صاحب رئیس و او قندوز تقریبا د سی فرهنګي غوندې خارم په هغه کې دلته یعنی مدرسې وي مکتبونه او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه سر دی مرحوم پسرلی سه قصیقه د چاردرې نه دغه د شعر او شاعرۍ نه او د سی او د فرهنګي محیط په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه سه دغه نه تبدیل شو مردګ میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته از مال بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټه شروع د میدان دی وردګ ولایت مرکز کوټه شروع و اوسنی میدان خار نه نو هلته چې مونږ کې اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځ کتاب غونډې متن د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځګان غونډې چې د پنځګان ما دا رشید بیان عبدالرحمن او دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنځګان دا مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و دلته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس وکړ د داوخان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته ما د کمکیان انیس ما فقاهي لیږلې هغه پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې ته پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه موږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نامه کې زموږ کور کې و دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د دوستانو پولیسان سره نو د دې ورځپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولتي آزاد ورځپانې مجله و شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو مجله دغه سره زما غا شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورځپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
شوه همدغه دې له حده دا یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه ده که هغه ماحول او چاپیریال کوزمن کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وای کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل و کنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د هلو او کتابونو ترمنځ دا ځان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره ژبه سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خاط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهرې مې اورېدلې چې مظاهرات دي او خمه یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې د شوحک مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحک مجله و نیز د طنز مجله و یعنی د سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دي چې دغه شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو په هغه وخت کې کوچنی وم مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زما اوریدل مو دامه لو اخبارونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو خد طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبله غاسه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالی ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبله غاسه تبدیل شو
او تبنه نه لسه از ما سه پنځم صنف هغه کې هم دغه نو څه کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نجی و کابل سره بیا دلته بیا بیا موهیتو دلته د پروان په تغاغه وقې په هر ولایت کې او په هر ولایت کې نه تقریبا پکسر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود د راتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې دی اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه وره کو بیتل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو څه شي غواړئ څه شي مال ځوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی اغه وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف له خوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خد از دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیر دی چې پنځشنبه ورځ و د څور اومن ته وځست نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کو دتا و شو مونږ صرف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسی مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کو دتا یو ورس یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیبان دی وته دا ته پښتنې چر دی بانک او پنک سر نگار پارک سره د غلیسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجیوی نو اول ځل ما پښتن کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشینکوف مې او پاپاشه او بل قسم بل او اوس نش افغانستان کې او بل خمو دام اکثر کلاشینکوف مې بجون کې دلته ولید او اول ځل چې ما تک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
په دې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً تاسو څنګه
مونږ چې کله کندوز نه غاشي مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورن لرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه وو هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغه ته لاړم زما استاد چې و د هغه کور ته بیر دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کول ژوندي بیا استاد د پاره زه پلټ کې وشم چې زما استاد چیرته ده هغه مولوي سي بلور بیا هغه وعده کړی و چې قندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې قندوز سره نږدې وایي لږ کور لرې ده امنیت خانه ده خلکو ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو ډېر ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشین وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تصویر چې د دیارلسوه و پنځوسم کال د سور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د سور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدله کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدلګي افغان کابل عامه کتابتون چې راغله استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ده دته څه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل اړ وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د تراتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل غسره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و دا ټانک او د عسكر سره سمون دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام وکړ چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو کوګ دا برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې ورڅ ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره کوم دی خوفناک د سیغه دی ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر و په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سور دی ورسته د کډور یو ورسته ورسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورسته ورسته کوم دی کنه د امده سرک و دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نه ولید یو دوا یو کدوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته وو سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د سور په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکه دا چې دا نه وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حتی ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرنه رادیو او کلم دی مسکو نغه او خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو دا بی بی سی حتی د دې نیول اگران وو یو دی ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایت دي چې زمون کور کې څه عام او تیوس و سیګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته موږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سبق تر سم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول عادي کتابونه حتی زمایت چې خلک پیام حق او مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي دی دولت مجله و دا خبرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال اوس ما حیات دی زما یو ملګری د وروسته وخت د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ور باندې ډېر ورځ ورک وو. کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وې؟ چېرته وای نه چېرته نه وم، چېرته مېلمه وم. بیا چې خلک کله چې خل دغه جې ما ته وښوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وښوده ټول بدن شا وغې دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شکنجې نه تعظیم نه. متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو. یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې په حق راپور ورنه کې. او متاسفانه د راپور همداسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څېړل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري. یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت. یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
درس بیا تقریبا درس لسم نهم صنف خلاص شو. لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې. زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږ دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر و اختر رخصتۍ دپاره. نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او بیا شیخلي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد اوازې وي. بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو. یعنی خلک دا ما خپله تا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې و سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې و دی ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا. نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لږ هغه شو. بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کال هم تیر شو د لسم صنف. بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو. او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې داسې خلک داسې انګېرل چې روسان رسی افغانستان ته. د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د فیصلامین وخت و شو. او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې جد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی و او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي و خان آباد کې. زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې دته شپه کوم د جته شو او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د بطر کارمل غږ و چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو د تاشکند په موج کې و. هغه تاشکند هغه وخت هغه و د رادیو نو هغه خپله د بیان خپرول چې افضل امین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو. بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې و چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی و. او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده. دی یو لسم کې بیا د ولسم سنف په آخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو. په اتم د قوس کې نهم قوس کې زه بندي شوم د زه ونیول شوم. بیا خبره ډېر هغه شوقدانه بیا خبره شش درک خات کې زه پاتې شوم. بیا ګلچرخي ته لاړم.
څومره وخت بندي وای؟ بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم. درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم. د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم.
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوي وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوي نه شوي څنګه؟
والله متاسفانه دغه سی او دا دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړی د شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري. اوس هم د سیالات چې خپل حالت اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونیول شوم د اقامت د ګرو له خوا نه چې په هغه کې ډېر ټوته تحصیل یافته کسانو د پوهنتون هلکانو یعنې ځوانانو په مقامت حزبي کسان د حزب دیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه د ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی مانه تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم او زما خیر دی چې دا طبقه دا د قوت دی هغه تقریبا ژمی خو نه و یعنې د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی ورسره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه مست نه و آخر نه کمی قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښې و عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه یې وهلم ما دې چې وخت زه په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی اوس بل رقم ژوند و نو هلته چې زه ما خپل قسم خپل کار هغه کړی وم جهاد کې برخه اخیستې و چې مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې د طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوی دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غن مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد د اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره سره هم درس نه ویلم هم د هغه وخت د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا یو زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هم هغه شو بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره واشته فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و دا دامه زکه د جې به اردو خپل زده شو یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکترا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوسه کوم بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیان مدیس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم دریم هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله دا یو بل څه دغه کې یعنی متوازی هم ځکه کله د سي ګل ظاهر کې دغه کې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده. زمونږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد او د الازاد مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه د یو ژبه زده هغه یو کس دی، که دوی دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده، د ژبو زده کولو کې. کنه
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلیم جبر ما کا یاری ما دخلیم جبر جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم اے نازلی یہ شکایت کہ غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کوئی کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی مدعی ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم کوئی نادانی کٹی ہے نازلی یہ بھی وفائی کٹی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سب چلٹی این لڑتو زر زری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرام پیاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم گئے نہیں تھی تو تجھے دائی کا خواری